ترنو دوستانو ستړي مشه وخت څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې زه اجملند او زمانور همکاران درته هر کله وایو د دې خبرونه د سر موضوع دا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د بایومتریک د دستګاو په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسون ته رسیدلې دي. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې د افغان سوداګرو پر مخ د هندوستان سره د واګې لارې نوې سوداګري نه شي کولی. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چکه افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومټریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسیون ته رسیدلي دي او نور به هم ډېر ژر ور ورسیږي. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې له لارې نوې سوداګري نسي کولی. او د اسرائیل پوځ وایي یو نامعلوم شمیر ملیشه چې د غزې له سرحدي کرښې اوښتي وو او د سرتیرو پر لورې لاسي بمونه غورځولي وو وژلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومټریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسیون ته رسیدلي او نور به هم ډېر ژر ور ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له انتخاباتي مهالویش سره سمې کار پر مخ روان دی او په نږدې ورځو کې به ټول حساس مواد کمیسیون ته وسپارل سي. د دې کمیسیون ویاند میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته ویل چې تېره ورځ د بایومټریک 10000 دستګاوي کمیسیون ته وسپارل سوې چې ورسره دغه پروسه بشپړه شوه. په انتخاباتو کې حساس مواد هغه دي چې د انتخاباتو د رایو پر پایلو مستقیم تاثیر لري، لکه رنگ د رای ورکوونکو لیست، بایومتریک او د پایلو د درج پاڼې. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات میزان په شپږمه ترسره کیږي او شاوخوا څوارلس ورځې کیږي چې کمپاینونه ورته پیل شوي دي او نږدې 15 ورځې به دغه کمپاینونه دوام وکړي. پاکستان یو ځل بیا ویلی دی چې افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې له لارې نوې سوداګري نسي کولی. دغه موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني اندېښنه راپارولې ده او دغه چاره د افغان سوداګرو لپاره خطرناکه بولي. د دې خوني مرستیال خانجان الکوزي په دې اړه ویل
دا خو ډېره غیر مترقبه خبره ده او دا زموږ لپاره ډېره زیاته خطرناکه ده. موږ د واګې د بندر د لارې نه په زورونه کانټینر او په زورونه ټنه میوه وچ او تازه هندوستان ته لیږله. دا واقعا زموږ لپاره به یو ډېر زیات مشکل پیدا شو، ډېر جدي مشکل دی. زموږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي، زموږ په صادراتو باندې منفي تاثیر کوي او صادرات هم د مشکل سره مخامخ کیږي.
افغانستان تیر کال له همدې بندر لري هند ته 8000 ټنه تازه وچ میوه او سبزیجات صادر کړی وو. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر د روسي لانجې راپورته کې دوه وروسته پاکستان ویلي چې افغان نور له هند سره همدې لري نوې سوداګري نسي کولی. د افغانستان کومې سوداګریزې لارې چې اوس په دې بندر کې ولاړې دي هند ته تللی سي، خو له دې وروسته به نورې لارې هلته ولاړې نسي. د بدخشان د امیر روغتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې په تیرو دریو کلونو کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې سطح تر 90% راکښته شوې ده. د بدخشان د امیر روغتیا رئیس محمد نور خوري لازدي رادیو سره په خبرو کې ویل
ما د گذشته در 100000 ولادت زنده 6500 300000 یا 6500
د وی تر دې وړاندې په هر سلو زرو مېرمنو کې د زیږون پر مهال 6500 مړ کېدلې چې بیلابیل ناروغي او نور عوامل درلودل، خو اوس د روغتي مرکزونو د جوړېدو له کبله د شمیره ل 6500 څخه 340 نوې ته کښته شوې ده. دا د زیږون پر مهال د میندو د مړینې په سطح کې چټک کموالی شي. تر ډیره په دغه ولایت کې د روغتي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو کموالی، نامناسب خواړه، پیچلي لارې، ناامني او هم ځینې سنتونو چې له کبله یې مېرمنې د زیږون پر مهال روغتون ته نه وړل کېږي د میندو د مړینې اصلي عوامل ګڼل کېږي. د بدخشان د عامه روغتیا ریاست په وینا دغه پیښې تر ډیره په یاوان، کرانو منجان، راغستان، یمګان او په هغو سیمو کې کېږي چې د طالبانو تر واک لاندې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شاکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدل دي. د پاکستان د پوز لوري په ویلا مې کې راغلي چې دوړو لورو د جمعې ورځې په لیدنه کې د دوړخیزو ګټو په اړه بحثونه کړي دي. د ویلا مې خې په لیدنه کې د افغانستان د سولې بهیر او په ټوله کې د سیمې پر امنیتي وضعیت بحثونه وسول. د لیدنه د سمال کېږي چې د افغانستان د سولې پروسه په قطر کې روانه ده او تمه کېږي په نږدې راتلونکي کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ چې تر ډیره د پاکستان تر نفوذ لاندې بلل کېږي یو توافق لاسلیک شي. نن د نړۍ شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان د حج مراسمو په ترڅ کې په عرفات کې سره راټول شوي دي. دا د حج د ارکانو عمده برخه ده. دغه سیمه د مکې مکرمې ښار ته نږدې پرته ده. سعودي عربستان په ټولو غولارو کې چې له مکې څخه عرفات سیمې ته ورځي زرګونه امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د اسرائیل پوز وايي یو نامعلوم شمیر ملیشه چې د غزې له سرحدي کرښې اوښتي وو او د سرتیرو پر لورې لاسي بم غورځولې وو وژلې دي. د اسرائیل پوز وايي دغه کسان آر پی جی ماشیندار او نورې وسلې ورسره وي نن سهار وژل سوي دي. تر اوسه په غزې کې د حماس ډلې لخوا په دې اړه تبصره نه ده سوې. حماس ډلې د همدې تراډې واک لري. سیمه ییزو فلسطیني رسنیو راپور ورکړی چې 3 یا 4 کسه په غزې تراډې کې سرحدي کرښې ته نږدې سوي وو. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه له ازادي رادیو مو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دا بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسون ته رسیدلي او نور به هم ډیر زر ورورسیږي.
پاساس مواد کې ډیر ورځ بایومتریک راغلی او د نیمایي ولایتونو د رای پاڼې هم چاپتي وي دي. او
دا د دې کمیسون ویان میرزا محمد حق پرسته بشپړ سرګندونه به په یو رپورت کې واوري. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې افغان سوداګر د هندستان سره د واګې لاري نوې سوداګري نشي کولای. پر دې موضوع هم رپورت لرو. په غزنی کې یو شمیر محاصره سیمو کې ولسی خلک او امنیتي سرتیري له دولت نه د کومکي ځواک غوښتنه کوي. په دې موضوع به له غزنی څخه رپورت واورو. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه مو دا رپورټونه هم ترلاسه کړي چې خلک د جګړې له ښکېلو غواړو. حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې د اختر په ورځو کې دې اور بند وکړي. همدارنګه که وختو نور رپورټونه هم لرو. دا ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی هم په دې یو سات کې خبرې کې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسون ته رسیدلي او نور به هم ورورسیږي. دا د کمیسون ویان میرزا محمد حق پرست شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له انتخاباتي مهالویش سره سم به ولایتونو ته د یادو موادو انتقال پیل شي. بلخو د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه سپارښتنه کوي چې د انتخاباتو حساس مواد باید خوندي وساتل شي څو غلا نشي او یا پکې لاسوهنه ونه شي. نور هله کابل د رحمت الله افغان په رپورت کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې له انتخاباتي محلوي سره سم یې کارونه پر مخ روان دي او نږدې ورځو کې به ټول حساس مواد کمیسون ته وسپارل سي. د دغه کمیسون ویان میرزا محمد حق پرست د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ د بایومیټریک ول لزر د سکاوي کمیسون ته سپارل سوی چې ورسره دغه پروسه بشپړه سوي ده.
حساس مواد کې تیر ورځ بایومیټریک راغلی او د نیمایي ولایتونو د رای پاڼې هم چاپ سوي دي او نیمایي پاتې دي هغه هم ډیر ژر چاپ سوي. نو ریزلټ شټونه او د دې ترڅنګ د رای د هندګانو لیست دا هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا په دې ټولو ورځو کې تکمیلېږي.
په انتخاباتو کې حساس مواد هغه دي چې د انتخاباتو د رایو پر پایلو مستقیم تاثیر ولري لکه رنګ د رای ورکونکو لیست بایومیټریک او د پایلو د درج پاڼې. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې له انتخاباتي محلوي سره سم به دغه مواد د دفاع وزارت په همکارۍ لومړی د انتخاباتو ولایتي دفترونو بیا ولسوالیو او له انتخاباتو کمې ورځې وړاندې به د رایو مرکزونو ته ولېږدول سي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه تر سره کیږي چې شاوخوا 14 ورځې کیږي چې کمپاینونه ورته پیل شوي او نږدې 15 ورځې به نور دوام وکړي. د کمپاینونه داسې مهال روان دي چې د 13 کاندیدانو لډلې زلمی رسول د محمد اشرف خنی په ګټه تیر سو. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د زلمی رسول عکس د رای ورکونې په پاڼه کې چاپ شوی. د دغه کمیسیون مرستیال اسمت الله مالوای د کمیسیون د پریکړې لمخې د هر تیریدونکو کاندید رای نه شمیرل کیږي او 1,000,000 افغانۍ چې د تضمین په ډول یې له کمیسیون سره ایښي دي بیرته کاندید ته نه ورکول کیږي. پر انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه د حساسو موادو د نږدې بشپړېدو له پروسې هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې دغه مواد باید خوندي وساتل سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر ولایت چې مواد دیږي د خوندیتوب باید ټول پام کې وي، حتی په ګودامونو کې باید کمرې کېښودل شي، امنیتي ترڅو هلته څوک غاست پکې ونه وهي، غلا او لاسوهنه پکې ترسره نه شي، او بیا په دې رقم ونه وهي چې ولایت موږ اساس مواد ورکړي.
ښاغلی رشید زیاتوي د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو حساس مواد خوندي نه وساتل سوي، نو ځکه یې هم ستونزې رامنځته کړې. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې له تیرو تېروتنو یې تجربه اخیستې او دغه مواد به د ګډ پلاوي په څار خوندي وساتل سي او جدي پام به ورته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو انتخاباتو کې حساس مواد د رای ورکونې مرکزونو ته ناوخته ورسېدل او رای ورکوونکي او د انتخاباتو کارکوونکي له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړل.
ولسمشر ستاسي په سری رایو انتخابیږي، هیڅوک حق نه لري پوه سي چاته مو رای ورکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د زیاتېدونکو نښتو، جګړو او د طالبانو په بریدونو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله تر هغه زیاته ده چې د بشري حقونو او ملګرو ملتونو په ریپورټونو کې معلومات ورکول کیږي. دوی وایي چې په شمال زون کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي اندېښنه څرګندوي چې په بلخ، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د طالب وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې د شدت لامل د ملکی تلفاتو شمیر زیات شوه. د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيبزي په شمال زون کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لمشر سید محمد سامي سره مرکه کړو. په سر کې ترې پوښتلی شي کوم ولایتونو کې د ملکیانو تلفات ډیر شوي او ولې؟
شمالی ولایتونو کې د وسلوالو لخوا ملکان ته په تلفاتو کې ډیری عمر ښځو ته مربوط کیږي که نارینه وته؟
متاسفانه د نارینه همیشه ډیر دی، خو بدبختانه چې سش کال هم موږ په تلفات کې هم نارینه لرو، هم ښځینه شته دي او هم کوچنیان.
د جګړې دواړو لورو ته چې دوی په وسلواله نښته بوختي په کوم ولایتونو کې تاسو ورته یادونه درلوده، غوښتنه مو څه ده؟
غوښتنه همیشه دا ده چې دواړو الخو باید د بشري بین المللي قوانین او بشردوستانه بین المللي قوانین باید دوی رعایت وکړي، او په هغه جګړه چې دوی ترمنځ روان دي د ملکي افرادو ساتنه د دوی دنده ده. دوی باید کوشش وکړي چې ملکي افرادو ته قدمه ونه رسوي او د هغوی ساتنه.
جګړه خو طرفات لري، هم دواړو لورو ته هم ملکی کسانو ته، خو که دغه وضعیت دوام وکړي نتیجه به څه وي؟
سونه چې جګړه به دوام وکړي هغومره د خلکو ژوند خرابېږي، کاروبار له منځه ځي، بدبختي ډېرېږي، د مهاجرتونه او د کور پرېښولو د دغه شیان ډېرېږي، او خلک مجبور کېږي چې یا لاړ شي بلو مملکتو ته، او دا یو ډېره غټه ضایعه ده. زموږ د تقاضا دا ده چې د دواړه خلکو مخصوصا مخالفینو دا چې د ایام عید سړي دی، قربان دی، دا عید دی، اسار دی، دا عید د فداکارۍ دی، دوی فداکاري به وکړي، د خلکو ته دغه وخت به ورکړي چې دا د اختر دپاره د رخصتي ده، دا خلک په ښه توګه د خپل دا مبارک ایام ترسره کړي.
دوستانو د بلخ ولایت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ل رئیس سره مو د ازادي راډیو مرکه واوریده. سید محمد سامی ویل چې نه یوازې په بلخ کې بلکې په سرپل، فاریاب او یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په زیاتېدونکو نښتو کې د ملکي تلفاتو کچه لوړه شوې ده. دا د ازادي راډیو ده.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
افغانستان کې خلک د خپل هواد د راتلونکو پاړه په دی ورځو کې ل یو مبهم او ګونګ حالات سره مخ دي. د وی خونه په دوه کې او همدارنګه د نړۍ په نورو هوادونو کې د افغانستان د سولې په تړه غونډې، خبري او ناستې ولاړې تودیدي. ل بل خونه د لوی اختر په درشل کې دي او همدارنګه ورسره یو ځای د افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پنختو کې او د طالبانو لخوا په خارونو کې بریدونه سور اخیسته دي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې خلک له حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو دواړو غواړي چې دایمي اوربندي وکړي او که د دایمي اوربند امکانات ورسره نه لګت لګي د اختر په ورځو کې دي له جګړون خطو او بریدونو لاس واخلي. د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکو هم داسې وخت نه لري. روح الله انوري پر تفصیل راکړي.
د هیواد د نورو برخو په څیر د ختیځو څلور ولایتونو کونړ، ننګرهار، نورستان او لغمان اوسیدونکي له جګړې ستړي شوي او د تیر په څیر یو ځل بیا په جنگ کې په خکېلو خواوو د جګړې بندولو او ډزبندۍ غږ کوي. د کونړ دوه تن اوسیدونکو صفی الله او سعادت ویل
او بل مخالفین ورونو منوي आवाज د دې ورونو دازې سره یو ځای شو په خوشحالي سره خپل تیر کو او نور دغه ناخوالو څخه ځان وژغورو.
اختر خوشحالي به هم لا زیات شي درڅو طالبان هم له موږ سره اوربن اعلان کړي.
د نورستان د مرکز پارون د قومي شورا مشر او دینی عالم مولوی کریم الله وای
طالبان ورونو ته غږ کوي اوربندې اعلان مو کی دغه خوشحالي ورځ دی او د اختر په مناسبت باندې منګه یو ځای باید اختر لمانځل ټول افغانان زموږ ورونه دي او زموږ پیغام دا دی چې راشي موږ سره یو ځای اختر ولوان.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د پنځشنبه په ورځ قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو په یو غونډه کې د جګړې له ټولو اړخونو وغوښتل چې نور دی په هیواد کې د تلپاتې سولې راتلو لپاره مټي رابط وهي او پیل دی هم د نیکمرغه لوی اختر پښپورزو کې په اوربند وکړي. د غونډې ګډونوال او مدني فعال عبدالرحمن معاون ویل
او غوښتنه زمونږ دا ده چې خدای رسول یازو کې د ولسونو د غوښتنه د چولې تکینی د انسانانو د قربانیو په ځای د سنت ابراهیمی قربانیو کې د ساروی قربانیو کې داسې حالت دی په افغانستان کې انسانان زبکیږي لکه ساروی غوندي څوک تپوس نه کوي.
خلک وای د تیر کال کوچنی اختر پرته یې د تیرو څلویښتو کلونو اخترونه د جګړو په وجه په خوخیو نه دي تیر کړي. اوس له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې د ولسونو د خوخیو په خاطر دی د جنگ پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. دغه خلک په داسې حال کې د دولت له پلوي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو د اوربند غوښتنه کوي چې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو د استازو ترمنځ په دوحه کې اتم پړاو خبرې پیل شوې دي او له روانو خبرو خلکو ته یو څه هیلمندي پیدا شوې ده. خو غوښتنه دا ده چې باید د نورو پریکړو لومړی په اوربند توافق وشي.
په هلمند کې چې یو جګړه ځپلې ولایت دی او خلک یې تر ډیره له نامنیو بریدونو او نښتو ځورېږي، هلته هم خلک ورته وخت نه لري. دوی وایي د اختر په ورځو کې د ښکېلې غاړې په یو بل بریدونه نه کوي. له هلمند څخه زموږ همکار الیاس تایل نور تفصیل سره.
معلوم چې ولادې بلام اوسیدونکي موږ هم دا غواړو چې راتلونکي اختر کې ورباندې وسي، لکه پرور کال چې په کوچني اختر کې ورباندې وسو موږ غواړو چې په راتلونکي اختر کې هم ورباندې وسي.
نوم می محمد انور دی کلبوس وسیدون کیم دغه د پاره راغلی چې وربن وسی او هغه کوشنی اختر چې کوم پر المندیان او ټول افغانستان باندې په خوشحالي تیر سو او وز غواړو چې دغه اختر هم داس په خوشحالي تیر سي هغه نور اخترونه چې و د غم او د پټاون اخترونه نو نور نه غواړو چې داس پټاون او داس مرګجوب افغانستان ولسته واوړي نو وز غواړو چې بس دغه وربن وسی دواړو غواړو
منم نور محمد د بولان وسیدون کم زن ځوانانو انتفاق وانه چاواله ځوانان انتفاق کوي کې خپل پامینسکل کې سره ټول سي ځوانان سره ژغوي چې ول موټه سي یو لاسي بل ته دولت د طالب سره ز سول غوانه کله کوچنی اختر مبارک ورځ چوي وسمه غس سول غوړم نه کندې نه یتمان نه کوچنیان شهیدان غوړم نه ځوانان شهیدان غوړم ځوانانو مرګ دی ګډ دی
منم سی بولاده د نوی ولسوالی سیدون نو ورشتنه دغه د دوار غاړو سچ نور د دې جنگ سره خلاص واخی او سوله سره کی بیا پدې پتیر پدې اختر کی چې خلک د خوشحالی شپې ورځې دي خلک په غم او تکلیف او مشکل کې دغه مواجهنه سي
دوستانو په هلمند کې د لشکرګا په خار کې څو هلمنديان و چې له جګړې ستړي او لک تر لګا دي اختر په ورځو کې د امن او غربن وخت نه کوله لا هلمند اخوا په غزنی کې بیا هغه سیمه او خلک چې محاصره دي او پکې افغان سرتیر هم محاصره دي هغه له مرکزی حکومت څخه د کومکی او مرستندوی ځواکونه غوښتنه کوي په اړه یې حبیب رحمان تاثیر له غزنی نور حال لکی
تا غزنی د لری پروتوکول سوالی امنیتی سرتیری او لسی خلک وای په دغه ځای کې د وسلوالو طالبانو تر سختو بریدونو لاندې ژوند کوي د اندړول سوالی په سینې سیمه کې د محلي پولیسو یو ضابط جمعګل د ټلیفون لارې ازادي رادیو ته وویل لا تیرو شپاړسو میاستو څخه د معاصرې په حالت کې دی د زیاتوي د غزنی محلي ادارې ته په وار وار خبر ورکړی دی چې مرسته یې وکړي خو هیڅ ځواب یې نه دی ورکړی داوبند ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی عالم خان هم وایي کله چې د دغه ولسوالۍ په مرکز او سرپراز کلا باندې موټر بم چاودنې سوې دي نو بیا نه کومکي ځواک راغلی او نه یې هم دولت پوښتنه کړې ده ازادي راډیو ته وویل دغه ولسوالۍ د سقوط له حالت سره مخ ده
موټر بم چاودنه سوې ده له هغه راسې دلته نه کومکي پولیس راغلي دي نه اردو راغلي دي دلته د پاتنه د محلي پولیس دي نو موږ له دولته دا توقع لرو چې دلته کومکي عسکر راولېږي اسمالات وکړي د ولسوالۍ
دا چې د غزنی له اتلسو څخه څوارلس ولسوالۍ یا سقوط یا ماسیره یا لارې تړلې او یا هم مرکزونه د غزنی ښار ته راوړل سوي دي خو د غزنی چارواکي وایي په دغه ځای کې هیڅ ماسیره سیمه نه لري والي وحیدالله کلیمزی د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هیڅ داسې ستونزه نه لیدل کیږي چې ولسوالۍ به سقوط کړي
په هیڅ نقطه کې فکر وکړم ځواکونه موثره نه دي تاسو د دیوبند په ولسوالۍ باندې متواتر دوش په پیوسته موټر بم بریدونه وشول خوشبختانه د موږ د ځواکونو د همت او شجاعت په نتیجه کې دښمن ونه توانېد چې یو ولسوالۍ ونیسي اما هلته د موږ کافي قوت موجود دی د اردو ملي اردو قوت موجود دی هیڅ نو داسې ستونزه چې موږ احساس دیده وو چې خدای نخواسته ولسوالۍ به سقوط شي وجود نه لري
که والد سقوط خبره نه مني خداوبند ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجی بسم الله وایي هغه سیمې چې د دولتي ځواکونو تر ولکې لاندې دي له سخت ګواښ سره مخ دي که دولت ورسره مرسته ونه کړي سیمې به طالبانو ته تسلیم کړي
دا ولسوالۍ له چار طرفه محاصره ده یو شل ډېر نفر مالي په اصولو لغو چې لس نفره زخمیان دي لس نفر یې شهیدان ورکړي دي لس نفره پاتې دي کوم ټانګان شی چې دلته راولي یي قومندان یا له کنډکه چې قومندان د امنیت لږ په غاړه ورسره ودرېږي ورې ولاړې ودوی ته راپور ورکړي چې موږ ته کومک راغلی ده موږ دلته هېڅ مشکل نه شته که حکومت غم خوري ستې خوري که نه وي نور دا خلک که دولتي دي که شخصي خلک دي ټول طالب ته تسلیمېږي
که یوې خوا ته افغان او بهرنیو ځواکونو په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې شپنی عملیات چاپی او هوایی بریدونه زیات کړي دي خو بل لور ته وسلوال هم په دغه ځای کې تقریبا هره شپه د امنیتي سرتیرو پر پوستو بریدونه کوي چې دواړو لورو ته پکې مرجوب لاوړي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو وسم یو بل ریپورت راخلو. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې لارې نوې سوداګرۍ ته نشي پرېښودلی. د موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی اندېښنې زیاتې کړې او دغه چاره د افغان سوداګرو لپاره خطرناکه بولي. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي کلم چې پاکستان تر سیاسي فشارونو لاندې راشي بیا پر افغان سوداګرو لارې بندوي او له دې لارې غواړي چې خپلو سیاسي اهدافو ته ورسیږي. نور حل د واصل وصال په ریپورت کې
د افغانستان د سوداګرو صنایعو خونه د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر مخ د واګې بندر تړل کېدل د دواړو هیوادونو په زیان بولي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي د شنبې پورس از راډیو ته ویل چې دغه چاره به د وچو تازه میوي سوداګر له جدي ستونزو سره مخ کړي.
دا خو ډېره غیر مترقبه خبره ده او دا زموږ لپاره ډېره زیاته خطرناکه ده. موږ د واګې بندر د لارې نه په زورونه کانټینر او په زورونه ټنه میوه وچو تازه هندوستان ته لیږله. دا واقعا زموږ لپاره به یو ډیر زیات مشکل پیدا شو، ډیر جدي مشکل دی. زموږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي، زموږ په صادراتو باندې منفي تاثیر کوي او صادرات هم د مشکل سره مخامخ کیږي.
د ښاغلي الکوزي په خبره د واګې بندر ارزښت پدې کې دی چې دا لاره ډیره لنډه ده او د سوداګرو مالونه په ډیر کم وخت کې په ارزانه بیه نورو بازارونو ته رسیږي. د نوموړي د معلوماتو له مخې افغانستان تیر کال د واګې بندر له لارې هند ته 8500 ټنه وچه او تازه میوه او سبزیجات صادر کړي وو. د وای د دغه بندر لاري هر ورځ ل 3 تر 5 کنټینر پورې افغاني محصولات هند ته وختل. دا په داسال کې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر د کړکیچ ل راپورته کې د ورسته پاکستان ویل دي چې افغانستان له هندستان سره نور د واګې بندر لاري سوداګري نشي کولای. دغه خبره د پاکستان د سوداګرو سنوي مرکزی خونی مشر داروخان رسنیو ته کړي او ویل دي چې دغه خبره نو موړی ته د پاکستان د صدر اعظم سلاکار رزاق داوود کړي ده. دغه خبره د افغانستان کومې سوداګري لاري چې اوس مهال په پاکستان کې دي هغه هندستان ته پریخودل کیږي، خو د ورسته د غلاره د افغان سوداګرو پر مخ تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان په 2010 میلادي کال کې د اپټا په نوم یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې افغان ترانزیټي ګاډي د پاکستان بندرونو او د هغه هیواد ګاډي د منځنۍ آسیا په ګډون بیا د افغانستان پولو ته لاره مومي. خو افغان سوداګر تل شکایت کوي چې پاکستانی لوري هیڅکله هم د اپټا تړون ته ژمن نه دی پاتې شوی او ډېر ځله یې د افغان سوداګرو پر مخ خپل بندرونه او لارې تړلې دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان دغه کار د کوم هدف لپاره کوي؟ د اقتصادي چارو کارپو سمیم سارم وایي
مشکل یې است که متاسفانه همیشه پاکستان
دی وایي ستونزه ده چې پاکستان تل زموږ او خپل اقتصاد په سیاست باندې التهابي کوي. کله چې پر پاکستان باندې سیاسي فشار زیاتېږي له بده مرغه دوی له دې عمله چې پاکستاني بندرونه افغانستان ته نږدې دي له دې موضوع نه ناوړه ګټه پورته کوي او موضوع ته له اقتصادي اړخه داخليږي چې دغه چاره به نه لومړی او نه هم وروستۍ وي.
نه بار اول است نه بار آخر خواهد بود.
خغله سریم وای د پاکستان د دغه اقدام پر وړاندې یو حل لاره بل مثال عمل ده، خو اساسي حل لاره دا کیدې شي چې افغانستان په نړیواله کچه د پاکستان له داشن اقداماتو شکایت وکړي. خو افغان حکومت بیا له دې وړاندې ویل دي چې د دغه ستونزې د دایمي حواري لپاره هڅه پیل کړي دي چې د چابهار په سیر غنې نورې لارې ومومي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي. احسان وزیر د پکتیا له برمل ولسوالۍ څخه په راستولې سمس کې ویلي خدای دې نور امن او سوله راولي او دا اختر د خدای وکړي چې د اوربند اختر وي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریو با وایي د افغانانو په خپلو کې ملي یووالی او باور له منځه وړل به هیواد ته څنګه سوله راولي. عبدالواحد مدقق له لوګر وایي باید په لوی اختر کې اوربند وشي څو اختر خلک په امنیت او خوندیتوب کې تیر کړي. نصیب الله افغان د میوند ولسوالۍ نه وایي سبا له خیره سره اختر دی او خدای جل جلاله خو دې وکړي چې په افغانستان کې لږ تر لږه د اختر په ورځو کې نښتې چاودنې او بریدونه نه وي او خلک یې په خیر او په سلامتۍ تیر کړي. محمد قاسم زواک ته هلمند ولایت نوې کچيري طالبان د افغان ولس سره خواخوږي ولري او د افغان ولس غم ورسره وي نو د اختر په ورځو کې د وربند وکړي او افغانان دی پریک دي چې دغه خوشحالي ولمانځي. دا جعفری په نوم یو اوریدونکو له ناصرګنز یا په یو اس ام اس کې ویلي د افغانستان په داخل کې داسې زیات کسان شته چې د افغانستان ملي حاکمیت ته تر نورو لوی خطر دی. عبدالعزیز د زابل د شملزو ولسوالۍ نوی طالبانو له مرکز کلا څخه غزیدله لاره د شنکین او بهار او د شملزو ولسوالۍ سره نښلوي د هر ډول تګ راتګ پر مخ بنده کړې ده او عام خلک د خوراکي توکو د کمښت سره مخ دي. وی موږ له والی او نورو چارواکو غواړو چې د غلار پرانیز یو غم د اختر په درشل کې. دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې د اس ام اس له لارې مو راستولي وو. وخت 4:30 بجې شوې. یو اربیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له فریبا ظاهر نه یو.
پاکستان یو ځل بیا ویلی دی چې افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې لاري نوې سوداګري نسی کولای. دغه موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی اندیشنې لپاره ویلی او دغه چاره د افغان سوداګرو لپاره خطرناک بولی. د دې خونی مرسیل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې دا کار د افغانستان په اقتصاد، سوداګرۍ او صادراتو منفي اغیز کولای شي. افغانستان تیر کال د همدې بندر لاري هند ته 8000 ټنه تازه او وچه میوه او هم سبزیجات صادر کړي وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسیون ته رسیدلې دي. دغه کمیسیون د چارواکو په خبره له انتخاباتي محل ویش سره سمې کار پر مخ روان دی او په نږدې ورځو کې به ټول حساس مواد کمیسیون ته وسپارل سي. دغه کمیسیون ویان مرزا محمد حق پرست نه نزدې راځي ټول چې 13 ورځې د بایومتریک ول زره دستګاوي کمیسیون ته وسپارل سي دي چې ورسره دغه پروسه بشپړه شوه. د میانمار په خدیز کې په یو کل کې د مزکی د شویدوله کبله لشت لژ 22 کسان مرسي ودی. بیردا د چې په دې پیښه کې به ډیر نور کسان اورکوي. د ژغورنې ډلو لتیر شپې راځي د ژوندۍ پاتې کسانو یا مړو د مندلو په چارو بوختي. د پیښه د جمعې پر ورځ د میانمار په مون ایالت کې د سختو بارانونو له کبله سوي چې شپارس کورونه لاندې کړی دي. په روسیه کې اپوزیسیون زرګونه پلویانو نن د اګست په لسمه خپل څلورم پراخ اعتراض پیل کړ. له څو اونیو راهیسې دغه اعتراضونه پیل سوي دي او هدف یې د مسکو د ښاروالۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د اپوزیسیون کاندیدانو ته د سیالۍ اجازه ورکول ښودل سوي دي. لاریون کوونکي د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد اشعارونه ورکوي او د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړیو د ولسمشر ټرمپ د هغه اقدام په وړاندې لاسونه یو کړل چې منتقدان اندېښنه لري د عملي کېدو په صورت کې به د روغتیا، سولې ساتنې، د مخدره موادو د مخنیوي او نورو پروګرامونو کې د امریکا بهرنۍ مرستې خورا کمې کړې.
د فریبا ساحر څخه د افغانستان سیمې ونړي د مهمو خبرونو سرټکی واوریدل. مننه ترې کوو دوستانو. وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو. یو تاندې څنګه دی او بل هم حقیقت څه دی. خو مخکې تر هغه پام وکړي څو سپورتي خبرونو ته وصل وساله ضروري.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د دغه ادارې له اصول څخه د سرغړونې لامل د شهزاد محمدی قرارداد وسندو. د کرکټ بورډ له خوا رسنیو ته په لګل شوی خبر پانه کې راغلی چې د دغه ادارې د اصول لمخه کله هم چې کوم لوبغاړی له هیواد بهر تزي نو باید له ادارې اجازه واخلي چې محمد شهزاد محمدی د ادارې له اجازه پرته دغه چاره سوزلې تکرار کړي ده. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلی چې د افغان لوبغاړي پیلغړی او وکټ ساتونکي شهزاد محمدی د خپل سرغړونو پاړه د کرکټ بورډ د ډیسپلین مته پښتنو ته د جواب ویلو لپاره هم نه دی حاضر شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د افغان لوبغاړو لپاره په کوردن نه د تمرینات لپاره خیا سنتیاوی برابر شوه دي. نو هیڅ لوبغاړه د تر چنل لري چې نور هیوادونو ته د تمرینات لپاره لاړ شي. د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې په آسیا جام سیالیو کې بنگلاديش ته ماتې ورکړه خو د تایلند پر وړاندې ماتې ومنله. د آسیا د رګبي ویبپاڼې د معلوماتو مخې افغان رګبي لوبډلې د دغو سیالیو په بي ګروپ کې د بنگلاديش څخه یوویشت لس پر وړاندې لوبه وګټله خو تایلند ته بیا اتویشت پینزه پر وړاندې لوبا بایلو ده. دغه سیالۍ نن شنبه د 1480 هیوادونو ترمنځ د انډونیزیا په جکارتا کې پیل شوې چې سبا به پای ته ورسیږي. افغان لوبډلې د رګبي په دغو سیالیو کې له یوې بریا او یوې ماتې سره د مخکې تک چانس له لاسه ورکړ، خو ټاکل شوي د دغو سیالیو د یوه غوره مقام ترلاسه کولو لپاره سبا د هند پر وړاندې لوبه وکړي. د مرکزي آسیا د 19 کلنو فوټبال سیالیو په لړ کې نن مازدیګر مهال د افغانستان د فوټبال 19 کلنه ملي لوبډله د ازبکستان پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. دغه سیالۍ د مرکزي آسیا د 19 کلنو فوټبال ملي لوبډلو ترمنځ د تاجکستان په کوربهتوب ترسره کیږي. افغان 19 کلن لوبډلې خپله لومړۍ لوبه د ترکمنستان پر وړاندې 2-2 په پایلې سره مساوي کړې ده. له دې وړاندې د افغانستان تر 16 کلنو کم عمره فوټبال لوبډلې د مرکزي آسیا په فوټبال سیالیو کې خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره 3 مقام ګټلی و.
دوستانو پام دې سره د خبري مطالبه برخه پای تر سو ونیزو پروګرامونو تر ازو حقیقت څه دی وړاندې کیږي ورپسې تاند څنګه مهیروي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
افغانستان دو آزمون بزرگ را پیش رو دارد، روند انتخابات و گفتگوهای سال. آیا انتخابات کیجی که سول رزی؟ امریکا ولی غواری چی جر سول رسی؟ در این باره با رحمت الله نبیل نامزد ریاست جمهوری گفتگو داریم. من راتب نوری هستم. تشکر جناب نبیل سبزی که فرصت دادین. انتخابات میشه؟
سلام تقدیم میکنم به حضور شنونده و بیننده های عزیز. چون دو پروسه موازی پیش میره و تقریبا در بسیاری موارد هر دو پروسه که دیگه خود منتفی میکنه و در شرایط فعلی بیشتر حق اولیت به صلح داده میشه، وضاحت کامل به وجود نامده که انتخابات میشه یا نمیشه.
شما پیش ازی هم آقای نبیل گفته بودین که درباره فساد، نقض تمامیت ارضی و ترورای هدفمند اسنادی دارین که فاش میکنم. تا چه وقت مردم منتظر باشه که بفهمن چی میگذره؟
ما منتظر هستیم به مخاطر ما دکتر سب اشرف غنی را به مناظره دعوت کردیم، چندین بار یاد کردیم که روبرویشان پیش روی مطبوعات لایف به طور زنده ما بعضی مسائل هم رویشان طرح کنیم تا مردم ما بدانن، مردم افغانستان سر تا سر افغانستان بدانن که چی جفاهای در حقشان صورت میگیره. یک دلیلی که ما استفاده دادم امی دلایلی بود که کاملا خلاف اون بعضی کارکردهای و بعضی تصامیم حکومت بوده.
در رابطه با امی فساد و در رابطه با گفته شما کابوس وحشتناک سال 2014 که انتخابات ریاست جمهوری بود، در امو زمان شما در یک از بحثایتان گفتید که ماشین های چاپ کارت در خانه یکی از وزراست. از این وزیر نام نگرفتین، کی هست این وزیر؟
خب خودش هم میشناسه خدا و بعضی
مردم باید
مردم های دیگه ما هم میشناسه. او بهتر است که در وقت سر از او بس شوه که حداقل روی از او اقدامی صورت بگیره. و ماشین چاپ کارت یکی از تقلبات بود در اون زمان، تقریبا در حدود 16-17 گونه تقلب صورت گرفت و یکی از اون جمله بود.
مردم اعتمادشان به حدی کاسته شده آقای نبیل که دیگه ای حرفا را همه پروپاگند میخوانند و توقعی است زمانی که شما به عنوان کسی که در یکی از کلیدی ترین ریاست های دولت کار کردید صحبت میکنید، اسناد را و مردم بفهمند که چی میگذره. چرا شما تا امروز خودداری کرده ندید؟
همی که میگم
نام نمیگیره.
مربانی کنه کسی اگر از حکومت با این حرفای ما مخالف هستن و یا ایره بهتان میدانن، اونا مراجعه کنن که گویا ما در مسائل کلان ملی تهمت وارد کردیم. در هر موقعی که مناسب بوده ما در یه ارتباط اظهاراتی داشتیم. شما میتونید به بعضی کتاب هایی که در اخیر نوشته شده، چی در داخل چی در خارج، موضوعات بسیار به تفصیل پرداخته.
روابط مو در رئیس جمهور غنی سرت چنگه ده؟
ایچ روابط نلرم، ایچ روابط داشته.
چو سرمایه لره؟
بانک پیسی نلرم، ممکن لزره یا 15,000 دلار بی بانکی. زده اوسم چه کلا کمپاینیو تروانیم، اکثر بعضی دوستانی در تیر وارم چې کله ځان کاندید دغوی سره مشوره وکړه. یو تعداد ډېر سپینزړي تجاران دي چې هغوی اکثر ځوانان دي، هغه زاړه تجاران دي، نوي ځوانان دي. هغوی غواړي چې دغه هغه کې زموږ سره هم فکر دي په دې سلسله کې همکاري کوي. نو زه که چیرې فرزند ما مثلا د طالبانو په وخت کې یا په جنګو کې وروسته دغې نه مخکې د تشکیل دي حکومتونه ما هم فرزند هلته مکریان کې مېم دوه کوره او په شیرپور کې په زاړه شیرپور کې وخت ما مثلا شپږ بیست یو کور مې اخیسته و خامک کور و ډېر ارزانه. نو تقریبا شل کاله ما په ښه معاش باندې ښه تنخوا باندې کار کړی دی، سفر یې مې لرلې هغه مې لرل. او زه من کې یو څه د بزنس فکر مثلا خرید فروش مې کړی دی، څو څو وارې د جایداد د ځمکې په هغې کې مې ګټې کړي دي. نو ډېر سرمایه نه لرم.
آیا تاسو فکر کوئ چې انتخابات که چیرې وسي دوهم دور ته به ولاړ شي او په دوهم دور کې به کوم ټیمونه وي چې اوسي؟
موږ مطمئن یو چې موږ دوهم دور کې به موږ حتما په یو د ټیمو کې دوهم دور ته
اوسي. اول دور کې څوک نشي ګټلی؟
اول دور کې زه فکر نه کوم چې څوک یې وشي ګټلی.
که چیرې تاسو دوهم دور ته لاره پیدا نه کړئ چا ته رایه ورکوئ؟
هغه به په هغه صورت کې موږ بحث کولی شو چې انتخابات وشي او موږ ووینو چې کوم دور ته ځو. موږ زیات فکر سره کوم فکر کولی شي چې زموږ ارزښتونه چې موږ د وطن دپاره یې لرو هغه راسره قبول کړي یا په هغې باندې بحث راسره وکړي. په دغه مرحله کې موږ اصلا په دې باندې فکر نه دی کړی.
صلح یا انتخابات کدامش اولویت داره براتون؟
صلح شفاف و به نفع افغانستان برای ما اولویت داره.
چرا؟
در وضعیت فعلی بدون شک شرایط جنگ خصوصا طالبا بیشتر خلاف این انتخابات هستند به دلایل مختلف. این خودش مشروعیت انتخابات زیر سوال میبره و برآمدی که از انتخابات که همه شمول به وجود میه او اما مشروعیت حکومت زیر سوال میبره.
فکر میکنین که با همی حالات موجود بدون رفتن به انتخابات حکومت این مشروعیت را داره که یک موافقت نامه صلح را امضا بکنه؟
نه خیر، متاسفانه، چون حکومت به حد خود منزوی ساخته، خصوصا دکتر سیب اشرف غنی که بسیار به وضاحت دادم گفته میتونه که اونا امو ظرفیت تذیر نداشتن و ندارن که اگه اجماع ملی را در ارتباط صلح
به وجود بیاد. منتخب چگونه باید
توافقنامه صلح به این معنا نیست که مثلا وقتی که حکومت میشه مگر حکومت امضا کرد ما میگیم جمهوری اسلامی افغانستان، دولت اسلامی افغانستان. اون ضرور نیست که تنها حکومت باشه، مثلا از بنمایندگی از اقشار و اقوام مختلف. یا اگر او مشکل باشه حداقل با یک پیام واحد، پیامی که هم پیام دولت باشه هم پیام حکومت باشه و هم پیام مردم باشه، با چنین یک وضعیت ما میتونیم که یک صلح را به تفاهم برسیم. اگر دکتر سیب اشرف غنی به مو رقم گذشته به مو یک فکر خودخواهانه و بدون مشوره میره به طرف امضا کردن چون یک تفاهم نامه یا بس، فکر میکنم که او باعث زیاد مشکلات خود شد نه حل مشکلات.
و همین روند صلح به رهبری زلمه خلیلزاد، شما به عنوان یکی از شخصیت های مطرح کشور تا چه حد اعتماد دارید؟
من زیاد اعتماد ندارم به چند دلیل. اولی که ما بعد از اشتباهات گذشته خود آموخته باشیم. یک اشتباه کلان در پروسه بنی بود که طالبا و حزب اسلامی حکمتیار از او شامل نشدن چه قیمت های را پرداختیم. در صلح فعلی تا جایی که فعلا دیدم میشه این اشتباه با مو یک وسط بیشتر تکرار میشه. حکومت افغانستان، دولت افغانستان، مردم افغانستان تا والد این پروسه شامل نشدن. یکی. دوم، بعضی کشورهای مهم منطقه که اگه ما خواسته باشیم یعنی اونا تاثیرات مستقیمه در همچون مسائل دارن. سوم، حق ویتو تا تا به حال تنها برای پاکستان و طالب داده شده. اونا میتونن انتخاب کنن کی سفر باشه کی نباشه، اونا میتونن انتخاب کنن لیست چگونه باشه، اونا میتونن انتخاب کنن بگن که در چه وقت نیروهای خارجی از افغانستان برای چگونه صلح باشه. این خودش باعث تشویش است. بیشتر ایده به یک پروسه خروج قوتا تبدیل میکنه تا یک پروسه صلح.
طالب با قدرت کی شریکی جی که قدرت نیسی؟
فعلا خود علایم ندام علمی چه دوی غواړي د برته خپل امارت اسلامي احیا کی او بحثونه په دغه باندې روان دي. د شتروس قاطع ډاکټر سیب خلیلزاد دی سوال ته جواب نه دی ورکړی چې آیا امارت اسلامی په جمهوری اسلامی کې مدغم کی او که جمهوری اسلامی په امارت اسلامی کې مدغم کی؟
نو فکر کوي چې د افغانستان حکومت په ټول افغانستان په منطقوي سطح یا پنړواله سطح د سولې د خبرو اترو په دې بهیر کې د څو میاشتو راهیسې د دوی هغه برخه پورته تللې ده کومه؟
ډېر ونشته فکر کوم زیات د الفاظ څه بازي کې ګوري چې یاری یو رقم حیات مسکو ته بل ځای ته تشویق کې لاړ شي، بیا بل ورې هغه منتفی کې بل حیات ته اینکه بیا وجده صلاحیت نه لري، بیا وایي چې دا خپله په افغانانو پورې اړه لري چې خبرې وکړي، بیا وایي چې موږ سولې ته موږ ته ارجحیت لري، بیا د بلې خونه راشي کمیسیون ته مثلا وایي چې موږ وزارت انتخاباتو ته دومره کمک کوو. خلکو ته یې ډېر واضح پیغام نه دی ورکړی، تشویش شته د سرمایه فرار کوي. ډېری خلک ځکه وضاحت نشته کوښښ کوي د افغانستان نه ووځي.
سه رقیب جدي تان در انتخابات کی هستن؟
یکی استفاده از بیت المال رقیب ماست، حکومت تیم حاکم. دوم خدا کنه که تو نشه دسپورت در کمیسیون رقیب ماست. سوم تیم دکتر سیب اشرف غنی را ما در صداقت رقیب نمیدانیم، بیشتر اونا عوام فریبی میکنه. ما هم تلاش ما است که ما با مو صداقت و مو عوام فریبی شده دفع کنیم، اما بازم این سی رقیب ما داره.
نتیجه انتخابات هم میپذیره؟
همیشه تصامیم ما تیمی بوده، گروپی بوده. بسیار قبل از وقت است که ما بگیم که نتایج انتخابات هم میپذیریم.
بسیار تشکر.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دیرش 40 0999 شل 15 50. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio. د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ د دې ځوان سندرغاړي د ژوند او هنر په اړه خبرې کوو.
څوک په خپل وطن کې د پردیو غلامان شو، څوک د لمر په جنگ کې په تیارو پسې روان شو، څوک د قام او ژبې د تبعیض قهرمانان شو، چا ګیروګ د کړد جنت ټیکداران شو.
جاوید امیرخیل چې سندرې خلک خوښوي او ډیر مینوال لري، ترې وابورو چې څنګه خپل هنري سفر را پیل کړ، کومې ستونزې یې ولیدې او له نورو سره د ده د کار توپیر څه دی؟
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
په دې خبرونه کې د جاوید امیرخیل د خبرو او سندرو ترڅنګ د ده په اړه د نورو خبرې هم اوریدلی شي. د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي، زه فرشته غنی وړاندې کوم. خو اوس راپورته غوښی چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
هیڅ سرامي وی لفظایا پات نشو چې می غیرتا استرک لبی
جاوید امیرخیل په 1915 لمریز کال کې په کابل کې زیږیدلی خو پلرنۍ سیمه یې د پکتیا ولایت داریوب زازی ولسوالۍ د امیرخیلو کلی دی. نوموړی د کابل د قلی زمان خان په متوسطه ښوونځي کې زده کړې پیل کړې خو تر دویم ټولګي وروسته په کابل کې جګړو او د مرمیو باران مجبور کړ چې له کورنۍ سره بیرته خپل کلي ته ستون شي. امیرخیل وایي ښوونځی یې په ډیرو سختو شرایطو کې ولوست او په همدې وخت چې په ښوونځي کې و له وخت وروسته یې له یوه خیاط سره شاګردي پیل کړه او په 15 میاشتو کې دا کسب زده کړ. د نوموړي په وینا د اقتصادي ستونزو له کبله یې لوړې زده کړې ونه کړې او په کابل کې یې د خیاطۍ دوکان پرانیست.
دکان په ډېر غریب شرایط کې ما جوړ کړی و. ما سره دومره پیسې نه وې چې ما خپل لوحه په یو خطاط باندې لیکلې وای. زما یو عمه زوی و، هغه راته په خپل لاس ولیکله او په چیشي راته ولیکله. د غوړیو ټیم نه دغه د غوړیو ټیم مې پرېکړه، نو کم مخ چې داخل ته دا اوار کړه، خو یو طریقه مو سره وکړه، سپین رنګ مو ورکړه، بیا په سپین رنګ په سر لیکل پیل وکړه. دومره پیسې موږ سره نه وې چې خطاطۍ ورکو، او ما د شیشو په ځای پلاستیک لګولی خپل دکان ته. ما درې کال خپل دکان وکړ، بعد درې کلونه زه بیا بل ځای په کارګرۍ بیا مې کار کاوه چې په هغه کې 40 روپۍ ماته راکولې په یو جوړه کالیو کې. نو هغه سره مې غالبا 2 کاله کار وکړ. مزدوریان مې کړي دي په پټیو کې، داسې وخت ډېر شوی دی چې ما په 100 کلداري مزدوري کړې ده. نو ډېره عجیبه غریبه زندگی مې تېره کړې ده، بس خواري به دې ورځې وي.
جاوید امیرخیل وایي لا ډېر وړکتوب یې په وجود کې یو هنرمند اوسېده چې هماغه هنرمند مجبور کړ خیاطي پرېږدي او د سندرو میدان ته راووځي.
ناروغ ما ویل چې یو څه مې په زړه کې دي، خو پېژنم نه چې څه دی. بیا چې زازوی ته لاړم هلته چې په خیاطۍ کې هم زه وم، یا مکتب کې چې وم، نو یوه سندره به چې ما یا په راډیو کې واورېده یا په ټیپ کې واورېده. چا هغې وخت کې حکیم جان فریدي ډېر دوران یو کیسټونه به کلیوالو زما د عامه زمانو هغوی کور ته راوړو، هغوی به کور مې جنسې ته سپرلی وړي راوړي. په کور مې خو د بازار جوړو په افغانستان کې طالبانو امکان نه و د موسیقي، نو هغه به نوې کسبونه راوړل. نو زه به د کیسټ په خاطر هم دوی کرا ډېر تلم. نو هغه سندره به ما له ځان سره زمزمه کولې هر وخت به ومه. اته ورځ ته هغه د خیاطۍ استاد ومېلې وای ته دلته سندره زکه یک خیاطۍ زکه. نو هغه ته زه بې ځواب وم، ځکه زه نه پوهېدم چې هغه ته څه وایم. خو نه کېده، ځکه ما نه د خیاطۍ نه کېده، زما په وجود کې بل شی و. زما په دې روح روان کې سندرغاړي ژوند کاوه. هغه نو زه هر وخت دې ته هڅولم چې ته ما سره شه. بیا د خیاطۍ نه هم دې هنر بس هغه چا خبره بوټي تیره وایستم.
دا زندگی دس پلنو دیوا، دا زندگی دس پلنو دیوا، لگے لگے میں للتا.
امیرخیل دا موسیقي په برخه کې رسمي زده کړې نه دي کړې، خو وايي په محفلونو او مجلسونو کې سندري ویلې چې هم دې تمرینونو مرسته ورسره وکړه چې غاګي موسیقي ته جوړ شي.
دل د کابل کې چې ما مخکله دي زینو سندرغړو ملګرو سره کېناستم، چیرته چاته مې ویل چې لګوار راک زر سم سری وای ولندې در سره وای. هغه به چې څوک لکھو را توار وای راک، څوک به چې خنو هغه را تر پای وار مرانه کړ. نو به زړه خفو مټول شو مات خو نه راته چې دا ماته ولي وارانه. نو هغه زنا سم ریاضت په دې خلکو سره شوی و کنه، اواز کا لکھام بونو په دې شخصي مجلسو کې ملګرو سره کېنا، کلیوالو سره کېنا، په دې کې هغه اواز مې زما شی او چې زبزان یقین شی هم کزه یو ګسټو کوم نه کولای شم. بیا دلندې ګسټ مې وک نو خرچی
سکڑی زندگی کشی یا ودقیقہ، تو پکی سکڑی زندگی کشی یا ودقیقہ.
د جاوید امیرخیل په وینا د امکاناتو د ندر لودلو ترڅنګ د کورنۍ مخالفت بل هغه دیوال وو چې د داو موسیقي ترمنځ درول شوی وو. خدا چې د څنګه لدی دیواله واوخت راتوای
زمړم باندې کیسټ چې مود د مصرو کیسټو هغه باندې خو عکس وزمه نو دا ما کور تر وړو بیا غا پوسټر مونږ نه پټ ساتو خپل پلان چې دا اوس پلانونه کوي دا دی ونه کوي نو زبا ک خیته ته ولاړم دکان ته ولاړم چې بیرته ولاړم نو ما سره دایره سره سره چې عکس بنې ویل دلې ما کور کې پښتنه کول مور نه بمې ورون نه مې چاک خو بنې ویل دلې وای نه دی لیدل خو بیا خوشبختانه ورزل کې چې دلې و خو سین ویل خلی غلا شی ورته کتلی نو زما د شو کورونه دي ځای خبرې دي مرکی دي جرګی دي حجره ده ملکی ده دا غوې د پرډر ګران خبره و چې زه دی اوس نه لاړ اوسې کوم ځکه تر ډېر وخت پورې ماته کورنۍ ویلې چې دا هېڅ امکان نه لري چې ته سندره واړې شي نو وروسته وروسته چې زما کورنۍ پوه شوه چې زما د سندرو ویلو انداز دغسې دی زما په ویډیو کې راتګ دغسې دی یا زه خبرې داسې کوم نو بیا هغې نه پس دوی مطمئن شول پلار تر ډېر وخت پورې ماته نه وویلې چې یاو ته سندرې وایې زما د تشاسه ده خو یوه ورځ یې راته یوه خبره وکړه په دې دیارلسو کلونو کې زه په هنر کې یم دا خبره راته وکړه چې اوس له خلکو سره ښې خاطرې کوشو چې پاتې شي
زندگی جوړم نفرت دې ورخصي مين نن کا زندگی جوړم نن یا ناسو تل ګولو نو نه بنګړي جوړم نن یا ناسو تل ګولو نو نه بنګړي جوړم
شاعر او لیکوال سید جیلانی جلان چې جاوید امیرخیل خپل محسن او لارخود غنی وای هغه وخت چې جاوید ډېر خلکو نه پیژاند او د ورسره وو په هېدا چې د ځوان به پراتلونکي کې یو هنرمند شي
اول کې چې د استعداد ولیدو اول کې چې د غږ واورېدو اول کې چې د علاقه او مینا له هنر سره له موسیقي سره ولیدو او هغه ژمنتیا چې انسان دی یو مسلک په اړه لري یعنی د خپل غژمنتیا چې د موسیقي سره لرله هغه می پکې ولیدا ما دغه سیزن سره انګریلی و چې د دنه بیولو هنرمند جوړیږي او د دې استرینه جوړ شنو ډیر خمزلې وکړو او نور هم توقع ورته کې دی شي د دې لوړ هدف ته ځان ورسوي ماته چې تر کوم حد معلوم دی جاوید مرخیل هر شپه تر دوه درو بجو پورې تر څلور بجو پورې د شپې ریاضت کوي مختلف شاعرانو شعرونه لولي کمپوز کوي او هغه د خپل ارمنی سره تر ډیر نه وخت پورې ناسوی هم دی ورزی هم دغه کار کوي له مختلفو سندرغاړو سره کینی پاتېږي او هم دغه سي مختلفي سندري اوري
جلان وای په افغانستان کې سندرغاړي د مینوال لړخه په دوو کټګوري ویشل شوی یو هغه سندرغاړي دي چې خواص خوخوي او بل ډله هغه دي چې عوامي هنرمني خو د جلان په وینا جاوید امیرخیل هغه سندرغاړي دي چې هم په خواص او هم په عوامو کې بشمیره مینوال لري
نو د دغه خوګ د موسیقي سره جوړ دی یو لته شاید دغه وی چې په عام خاص کې محبوبیت لري او بل خبره ده د بیلانس ساتل دي د عوام خلکو لپاره د بازو کو خلکو لپاره سندري کړي دي عوام خلکو لپاره مثلا محلي سندري کړي دي مثلا خغزلي ویل دي نظمونه ویل دي مختلف برخو کې شاعري ویل دي دغه علت شاید وی چې په عام خلکو کې عام خاص خلکو کې د محبوبیت لري
ځوان سندرغړی اسمت احمد زی وای جاوید امیرخیل هڅه کوي چې کم خصام هنر ټولنې ته وړاندې کړي ځکه خلق خوخوی
تاسو باندې لکه موږ غوړی چې به خیر په کار کې پینځه پک سندرې په کال کې پینځه پک سندرې ریلیز کی یو سندره وای خو خ سندره وای کنه خپل ک مصرف يم کی خپل جبنه کی نو خامخ یو خش خپل مینوال تر لاله کی دا ځانګړتیا ده ځکه خلک يم قبولوي هر سندره چې بازار ته ریلیز کی نو خش خامخ خلق خوخی
خدایا دادې ترا وکړن چې یو نر دې را پرن خو خدایا دادې ترا وکړن چې یو نر دې را ہر کمرہ کا چی تک یا شولا کا شگارا شڑی گی ہر کمرہ کا چی تک یا شولا کا شگارا شڑی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی
جاوید امیرخیل په ځوانو سندرغاړو کې په دې هم سټایل کېږي چې وطن ته سندري وایي او د خپل ملت هیلیا ورمانونه په خپل سندرو کې پالي خو نو وړي وایي د خپل هنري سفر په پیل کې د خبرو ته پام نه وو
په شروع کې مختل خلک ما او بجنې زما आवाज خلک خوخ کې ما خلک واوري نو بیا ورو ورو چې د وخت لري دا بیا کلم چې شیر او بجن دا کلم چې ونی غاسي د پاک لار په کې پیدا کړه بیا دې ته متوجه شو چې اوس کله خلک مونږ اومندلو وایي ورته اوس به خبره ده کار خبره کوي ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه دا ورکړې ما معنا ته پکې ارزښت ورکړې ده موږ چې هر وخت موسیقي خپل موسیقي جوړو زما د سندرو نو زما رینجر سره په دې خبرې ډېر بحث وي چې زما په موسیقي کې به تقدس وي د خپل خلکو لپاره یو درناوی پکې ښکار شي نو زه یقین لرم په ان شاء الله چې خلکو پکې احساسي بدل شي
جاوید امیرخیل په دې باور دی چې د هنر رسالت وساتل شي او په سم ډول وړاندې شي کولای شي په ټولنه کې ډیر بدلونونه رامنځته کړي.
یو ورځ یو ځوان مته ویلې وایم وختل چې زلار شم د افغانستان یو بل هیواد وکلم سندره ووردل وای اول خو زه وژړیدم هغه سندره زه خپل جوړولې ما خپل هي سندره ته نه وژړلې خو وطن مور سندره ته ما وژړلې نو هغه مته ویل چې زه وژړیدم او د خپل وطن د امینا ما ویل چې زه که هر چیرته لاړ شم بل اخر خپل وطن دی هم هغه کار چې په بل ځای کوم بل هیواد کوم ولې خپل کې نه کوم و استاد دی سندره په خاطر زه بل سفر نه او د بل هیواد نه راستون شم پاتې شو بل یما یو شناخته مې هغه مته ویل د بي سواد سندره کوم خبرونه په کوم تلویزیون کې او د بي سواد سندره خبره کړ و زما بچونګه هغه باندې وکړ ویلې که شپږ وی و یو کله چې سندره ول د سندره چې پاتې ورسې ماته شي پلار ما هم په مکتب کې شاملې
نو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا خو وخت ولري
سترګي او زموته ای د ژوندوب موته ای سترګي او زموته.